السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم تخنیکی چارې می رحمت صافه مختوری په دغه پروګرام کې لمړی دا اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ډیر ژر به د هیواد بیوزلو سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل شي د خوست د والی محمد حلیم فدایی د موټرو په کاروان نن بریت شوی چې څوارلس کسان پکې ټپیان شوي د خوست والی له دې بریده روغ وتلی دی نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وایي
لمړی د جنو خبرونه سرچکی د افغان ولسمشر لمړی مرستیال له افغانستان سره د امریکا د $300 ملیونو مرسته ستایلې خو هیله یې څرګنده کړې چې دا مالي مرسته به د غیر دولتي ادارو له طریقه نه مصرفېږي په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمېر شپاړس او په لغمان کې څوارلس ته لوړ شو او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هېواد په یو دېرش ښارونو کې به څلور ورځنۍ کار بندیز نافذ کړي بشپړه خبرونه د افغان ولسمشر لمړی مرستیال له افغانستان سره د امریکا د $300 ملیونو مرسته ستایلې خو هیله یې څرګنده کړې چې دا مالی مرسته به د غیر دولتي ادارو له طریقه نه مصرفېږي امرالله صالح نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا د بهرنیو چارو له وزارته د دوی د مرستې لپاره مننه کوو موږ منندوی او هیله من یو چې دا مرسته به د ان جی او ګانو له لارې نه مصرفېږي هغوی به یې شپېته فیصده پر موبایل پیرلو غونډو او پریزنټیشنونو څیړنو او سلاکارۍ پر فیس خرڅې کړي د جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې د اپریل په شپاړسمه نیټه د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له افغانستان سره د کرونا ویروس پر وړاندې په مبارزه کې د $300 ملیونو مرسته کوي په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر شپاړس او په لغمان کې څوارلس ته لوړ شو د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کرونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې څوارلس معاینات سوي چې پکښې پنځه د ننګرهار او نه د لغمان ولایت اړوند دي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار له تشخیص شویو پیښو څخه یې څلور مثبتې او یوه منفي او همداراز د لغمان ولایت له پیښو یې پنځه مثبتې او یوه یې منفي ده د لغمان ولایتي چارواکي هم د لغمان د پنځو نویو پیښو د ثبت خبر تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر څوارلس ته رسېدلی دی د خوست پر والی په موټر بم حمله کې څوارلس کسان ټپیان شوي دي نن سهار لس بجې د خوست د والی د موټر پر کاروان په بمیې برید کې دوه پوځیان او دولس ولسي وګړي ټپیان شوي دي یاد موټر بم برید د خوست ادارې کمپلیکس ته نږدې له جمهوریت دروازې سره سوی دی د خوست د والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې د خوست والی محمد حلیم فدایی روغ وتلی خو د ده په تعقیبي موټر کې یې دوه ساتونکي ټپیان سوي دي منګل وویل د چاودنې سیمې ته نږدې د ښځو او ماشومانو په ګډون دولس ولسي وګړي هم ټپیان سوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږل سوي او د دې برید د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې چاودېدونکي مواد په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای سوي وو خو موټر په بشپړه ډول ټوټې ټوټې سوی دی تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د مالیه وزارت وایي له دې هیواد سره د کرونا ویروس د مبارزې په هدف د نړیوال بانک لومړنۍ مرسته یې ترلاسه کړې ده د دې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کرونا ویروس د مبارزې په هدف د $100.4 میلیونو د مرستې ژمنه کړې وه چې $60 میلیونه یې افغانستان ته انتقال شوه ښاغلي مسجدي وویل
بانک جهانی برای افغانستان
د دغه مرستو لومړنۍ برخه چې $60 میلیونه کېږي افغانستان ته انتقال شوې لکه څنګه مو چې وړاندې هم وویل نړیوال بانک دغه مرستو ته ژمن دی او دا مرستې به دوام ولري
انتقال شد
ښاغلی مسجدي وایي دا مرستې د کرونا ویروس سره د مبارزې او دغه شان د روغتیایي برخې د ښه کېدو په هدف مصرفېږي تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال به د دندو د خوندیتوب په خاطر امریکا ته د کډوالو پر ورتګ موقتی بندیز ولګوي. ترامپ چې په نومبر میاشت کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې یو ځل بیا کاندید دی، د دوشنبې په ماښام په یوه ټویټ کې وویل چې دی به دا اقدام د یوه امر په صادرولو وکړي. د ویلي چې دا اقدام کورونا ویروس ته د غبرګون برخه ده. کورونا ویروس په امریکا کې تر 240,000 زیات کسان وژلي او تر 8,000,000 زیات په دې ویروس اخته شوي دي. د امریکا ولسمشر له ډېرې مودې راهیسې غوښتي چې امریکا ته د ورتلونکو مهاجرو مخه ونیسي، خو اوس چې د کورونا ویروس پر وړاندې د مبارزې د برخې په توګه پر مهاجرو بندیز لګوي، دې اقدام یې ځینې انتقادونه راپارولی دي. په ځانګړې توګه ډیموکراټانو پر د تور پورې کړی چې دی کورونا ویروس ته سپینې ماڼۍ له غبرګونه د خلکو پام اړوي، چې د دوی په وینا دا غبرګون ډیر ورو او ناکافي و. سپینې ماڼۍ د ټرمپ د پریکړې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 شهرونو کې به 4 ورځنۍ غرزبندیز نافذ کړي. ښاغلی اردوغان پرون د اپریل په 6 نیټه د کابینې له غونډې وروسته وویل چې د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی دی. دی وایي موږ خاص پلان لرو چې په 1.5 ولایتونو کې د اپریل په 23، 24، 25 او 26 نیټو غرزبندیز ولګوو او ورځنۍ چارې حد اقل ته ورسوو. د ترکیې حکومت د تیرو 2 اونیو د پای په 2 ورځې رخصتیو کې هم دا اقدامات نافذ کړي وو. ښاغلی اردوغان وویل چې دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د غرزبندیز موده اوږده وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د پلازمینې کابل او یو شمیر نورو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 9. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 14. کندهار هوا بارانی، د تالندی برېښنا او اورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 14. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 14. او جلال آباد هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کول شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او هلته د خبرونو تفصیل ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ډېر ژر به د هیواد له بېوزلو سره د خوراکي مرستو لړۍ پیل شي.
زموږ هڅه دا ده چې په واقعي او بنسټیز تدبیر دغه حالت وساتو او درېمې مرحلې یعنی فلاکت ته د تللو مخنیوی وکړو.
په افغانستان کې 1,092 کسان په کرونا وایرس اخته دي چې له ډلې د 6 کسانو مړینه تایید شوې ده. د خوست د والی محمد حلیم فدایی په مترو باندې چې د هم سپورو نن بریت شوای دی، په د بریت کې د روغ وتلی خو 14 نور کسان ټپیان دي.
د خوست والی په موټریس کاروان پسې چې هغه اداري کمپلیکس ته پلارو د جمهوریت دروازې سره نږدې د موټر بم حمله شوی.
والی ویاند طالب منګالو. او په امریکا کې پرون د تیلو بای ډیر راټیټ شوی او هان کمپنی ویل چې تیل وړیا ورکوي څو له ذخیره کولو خلاص شي.
Based on the record low price of oil,
تیلو په بایو کې د بي سابقې کمای چتا سوې ګوره د ډیرو خلکو لپاره په ډیر جالب ساته کې ده. موږ د پټرولیم ملي زیرمې ډکو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ډیر ژر به د هیواد بېوزلو او فقیرانو سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل شي. ولسمشر غنی نن کرونا سره د مبارزې او له بېوزلو سره د مرستو لپاره د دولت د پروژو په اړه ملت ته خپل پیغام کې وویل چې حکومت هڅه کوي وضعیت کنټرول کړي. ولسمشر مانی بیا پخپل ویلی دی چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د میرمن لمړی میرمن رولا بی بی ګل غنی د کرونا وایرس د معاینه نتیجه منفی راوتلې ده. د افغانستان ولسمشر هم دا ډول خلکو هم غوښتي چې پخپل کورونو کې پاتې شي. کرونا وایرس په افغانستان کې 292 کسان نیولي او لډلې 43 تنه مړ کړي. امید ظهیر مالاو نور جزئیات.
ورستربلې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو لډیرې دوه سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د وضعیت د مدیریت پاړه د خپل حکومت له هڅو خبر ورکوي. ولسمشر غنی د سشن به پورس کورونا سره د مبارزې او لبي وزلو سره د مرستو لپاره د دولت د پروژو پاړه ملت ته خپل پیغام کې وویل، ډیر ژر به د هیواد لبي وزلو او فقیرانو سره د بیلابیلو لارو د خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شي.
قرار است بزودی
ولسمشر وایي تمل ډیر شر د هیواد به وزرو ته د خارډون لانویانو په ولسوالیو کې د جماعتونو د کلیو د پراختی شوراګانو او نورو بنسټونو لاري د ډوډۍ خوراکي توکو او د ژوند نور لمړنیو او اساسي توکو د ویش زمينه برابر
کړو. فراهم سازی
د افغانستان ولسمشر همدا ډول ډیر شر د کارمندنی په برخه کې د یو شمیر پروژو د پایل خبر ورکړ. خل خلکو هم وغوښتل چې له دې وایروس سره د مبارزې په برخه کې خپل حکومت سره مرسته وکړي او په خپل کور کې پاتې شي. ولسمشر غنی که څه هم وایي کورونا ټوله نړۍ له ګواښ سره مخ کړي، خو د ده په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د دې وایروس له کبله د اوښتونکو زیانونو کچه راکمه او د فلاکت مخه ونیسي.
زموږ هڅه دا ده چې په واقعي او بنسټیز تدبیر دغه حالت وساتو او درېمې مرحلې یعنی فلاکت ته د تللو مخنیوی وکړو. ستاسو د هر فرد مرسته ته اړتیا لرو.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا ډول له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیايي سکتور د هلو ځلو او د خلکو د چوپړ لکبل هرکلی وکړ او همدا ډول یې له سوداګرو د نرخونو د کنټرول په برخه کې هم مننه وکړه. د افغانستان ولسمشر داسې مهال له کورونا وایرس سره د جدي مبارزې او بې وزلو ته د مرستو رسولو د بهیر له پیل خبر ورکوي چې نن یې ویان صدیق صدیقي وویل، د ولسمشر محمد اشرف غنی او د لومړی میرمن رولا غنی د کورونا وایرس ازمیښت منفي پایله لرلې ده. خغلی صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، ولسمشر روغ دی او هر برخه کې د حکومت والی چاري پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ نږدې څلوېښت کارکوونکي په کورونا وایرس اخته دي، خو ارګ بیا یوازې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 40 تنه ښایي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
روختیا نړیوال سازمان څوی
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت و نه کړی.
نن د خوست د والی حلیم فدایی پر موټر ریس کاروان موټر بم برید وشو، دوه پوځیان او دولس ملکی وګړي پکې ټپیاندي. د خوست والی حلیم فدایی لدی بریده روغ وتلی دی. د دې پیښې په اړه باندې له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل یو راپور جوړ کړی.
نن د سه شنبه ورځې سهار 10 بجې د خوست والی محمد حلیم فدایی پر موټریس کاروان موټر بم برید شوی چې نوموړی له دې برید روغ وتلی، خو دوه ساتونکي او دولس ولسی وګړي په کې ټپیان شوي دي. یاد موټر بم برید اداري کمپلیکس ته نږدې جمهوریت دروازې سره شوی دی. د یاد برید د سرنګوالي او تلفاتو په باب د والی ویان طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل،
د خوست والی په موټریس کاروان پسې چې هغه اداري کمپلیکس ته پلارو د جمهوریت دروازې سره نږدې د موټر بم حمله شوی چې په خپل والی صاحب د دې پیښې څخه روغ رمټ وتلی. دغه تعقیبي موټر د دې پیښې سره مخامخ شوی چې په هغې کې دوه ساتونکي ژوبل شوي چې د محلي روغتیایي وضع د ډاډ وړ ده. همداشان په دې پیښې کې دولس نور ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې دي هغه هم ژوبل شوي چې د محل په ملکي روغتون کې دي او د درملنې لاندې دي چې ځینو وضع یې د ډاډ وړ ده.
د پیښې یو عیني شاهد عالمګل چې د اسماعیل خیلو مندوزۍ ولسوالۍ د حیدرخیلو د سیمې اوسیدونکی دی، د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دومره شدیده دمکه وه چې بیخي خاد نه وتلې کیسا وه. نرې په دا ونه پوهېدو چې ته اوس موټر بم یې که څه بلوې ده چې ووه. دلته داځه کې ولی صاحب موټر ویلوړ وو، امنیتي کسان ویلوړ و، نرې انتقامه سې راکړله. یو طرفه دارې را وکسا، بل طرفه دا قرنطین وکسا، دا د کورونا مرضونه وکسا. خی مراد نه غوتهی چې کور ته ننه وځی یم. د کنه نرسې باندې مزدرۍ نشته، بل پله دا مکې دي، دا خورون غریبون، دا خالک دومره را هم نشته بجا کې چې ودرګو پله خدای عذاب روان دی، بل پله مونږ ویلې داسې کوه.
د پیښې دوه تنه ټپیان نور رحمان جان او رحیم بادشاه چې په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي، دوی پلار روان ول چې د والی د ګاډو په رسیدو سره یوه درنه چاودنه وشوه. دوی وای د چاودنې په نویت نه دی پوه شوی، خو دوی پر ځانونو هغه مهال پوه شول چې ولایتي روغتون ته لیږدول شوی وو.
مو خوست ولایت مقام ته زرنج کې چې وړلی وو سامان، وو دې نه چې په وروته مېز نه ولي موټر نه روغړل ورسره د مانس کې زوې لوړ وامه لڑا جگ شو دم سوالو نور بیا پزون نیم پی شپخانی ته رولا
خبر خدا شوا چی میگ دازی کو خپل هوټل مده په کونچ کې دازی کې میگ ز چی مخپل والوړم په مقابل دی بس خو یوان اس پای موټر تر دو یوان اس پای درا شو بس ز خپل کیز لختی ته وغورزم.
یوی امنیتی سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ویل چې چاودیدون کې تو کې په یو سره چ موټر کې ځای پر ځای شی وو، خو گاډی په بشپړ ډول ټوټه ټوټه شوای دی. تر اوسه کوم یو سوال ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په تیرو څلوریشتو ساعتونو کې په تخار او روزګان کې له طالبانو سره په نښتو کې څه باندې دېرش افغان پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان په هرو څلوریشتو ساعتونو کې لس حملې د افغان ځواکونو په وړاندې ترسره کوي. اخوا د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون او یو شمېر پوځي شنونکي وایي که چیرې طالبان خپلې حملې نه کموي نو افغان ځواکونه دې هم باید له دفاعي حالت ووځي او ورته ځواب ورکړي. نسیم شفق او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبراتورو په لیدو ته هڅې او هیلې زیاتې شوې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو لا هم تاوتریخوالي ته زور ورکړی او هر ورځ سه باندې لس حملې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ترسره کوي. د تخار او روزګان ولایتونو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلوریشتو ساعتونو کې شاوخوا یو دېرش افغان پوځیان په دې ولایتونو کې له طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړي ابرار الله مراد ازادي راډیو ته وویل که طالبان حمله نه کوي نو حکومت دې هم باید ورته ځواب ورکړي.
دولت هم مجبور دی ځکه نه باید دفاع کوي، خلکو نه خپل ملت نه دفاع کوي. نو که چېرته طالبان دوامدار خپل جنگونو ته دوام ورکړي او شدت وته ورکړي، حکومت هم مجبور دی، دولت هم مجبور دی جنگو کې. نو بیا به د دې نه څه جوړیږي؟ بیا به دا جنگ دوامدار کیږي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي او له دې امله اقتصادي ستونزو ته په کتو باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خبرو لاره خپله کړي. په عین حال کې د پوځي چارو پوه جاوید کوهستاني وایي چې که مقابل لوری د سولې شوې هوکړه ماتوي نو د حکومت له لوري د دفاعي حالت غوره کول مناسب کار نه دی او د افغان پوځیانو د تلفاتو د ډېرېدو لامل ګرځي.
نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان به اقدامات متقابل بپردازند.
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونه باید متقابل اقدام وکړي او ځواب ورکړي. استخباراتي ځواکونه د فعال کړي شي چې مخکله مخکې استخباراتي تدابیر ولري او دښمن ته اجازه ورنکړي چې پر افغان ځواکونه اقدامات وکړي.
هغه ټینګار وکړ چې په دا ډول وضعیت کې امریکا باید غلی پاتې نشي او د طالبانو له لوري د سولې د تړون ماتول له پامه ونه غورځوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون کې چې د فبروري په 9 لاسلیک شو، طالبانو ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو پر وړاندې به حمله کموي. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړی.
مکررن دشمن هر روز در ولایت
دشمن په پرله پسې توګه هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې لسو ډیره حمله کړي چې دا په سرګند توګه د سولې د هوکړې خلاف عمل دی. سرنګ چې موږ په جګړه او د فعال دفاع په حال کې یو، لبد مرغه تلفات هم لرو خو دښمن ته مهم تلفات اړولي او حمله هم دفع شوې دي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یک شنبه پر ورځ په یو تازه خبر شوی راپور کې د ملکی تلفاتو له امله هم اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې په تیره یو اونۍ کې په افغانستان کې په انخټو کې ولس ملکی وګړي وژل شوی او اته نور ټپیان دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو کورنۍ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق په دې اړه یو تفصيلي راپور جوړ کړی دی. د طالبانو دی وجل شوی زوی دی وجل شوی غړي له زوی سره خبري کړې دي او اخوې د ملي اردو دی وجل شوی سرتيري له پلار سره خبري کړې دي. دوی ټول د سولې پر اتلو ټینګښت باندې تاکید کوي. په دې اړه په موکړه راپور ته
د طالبانو د وجل شوی غړي زوی د خپل پلار قبر ته راغلی دی. د محمد ادریس پلار حنزله د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوی محکمه غړی وو. هغه یو کال مخکې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې په خپل کور کې ووژل شو. محمد ادریس چې اوس مهال د ولسم ټولګي زده کوونکی دی وایي نه غواړي چې په جګړې کې ښکیل وي، بلکې هڅه کوي چې په راتلونکي کې انجینر شي.
نو غواړي په راتلونکي کې څه درنه جوړ شي؟
په راتلونکي کې انجینر. هغه د پلور چې کله سړي وي هغه خو هر څه ښه وي، او چې کله سړي نه پلور لور شي هر شی ورته سخت وي. سړي ته هر شی سخت سخت کوري، واړه کورونه هم سړي ته ډېر سخت وي، او د یوې خپلې کرنۍ ساتل هغه هم ډېر سخت کور دی او ډېر ذمواري لري. زه خو په خپله دا غواړم چې په افغانستان کې سوله راشي.
د هغه کور د چپ ولسوالۍ سیبک بازار ته څیرمه موقعیت لري، هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دې سیمې اوسیدونکو خونړۍ جګړې تیرې کړې. د دې سیمې اوسیدونکو عبدالباری ازادي راډیو ته وویل چې خلک له جګړې ستړي شوي او غواړي چې سوله راشي.
دلته مو خوريونه او تقریبا یو ریو شهید شو، بیا بل شهید شو، بیا بل شهید شو، وړه وړه یتیمان ټول پاتې دي. د نور ورورون ته ور دي غواړي دي او بیلم وسره ځکه نور د کلی کلاس دولس نفره شهیدان شوي دي. نو جنگ نه بوالي نه وي خسته.
د جبهې په بلې خوا کې دلته په کابل کې د سلطان محمد کور ته راغلیم. هغه کس چې درې کاله مخکې د عصمت الله په نوم اتلس کلن زوی وبژل شو. عصمت الله د ملي اردو سرتیری و او په کونړ ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې وژل شوی. کله چې د عصمت الله یادونه کیږي د پلار په څیره کې غم لورای ښکاري، خو وایي که طالبان د جبهې لاس واخلي دی حاضر دی چې هغوی ته د خپل زوی وینه وبخي.
د افغانستان د غم ځپلي ملت لپاره زه طالبانو ته د خپل زوی وینه بخم څو سوله راشي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې د راوستو تړون د تیر کال د هود په لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. تاکر شوی وه چې له دې تړونه لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرې پیل شي. له هغه وخته نږدې دوه میاشتې تیریږي، خو لا تر اوسه د سولې د بین الافغاني خبرو کوم څرک نه لګیږي. یوه ستونزمنه موضوع چې د بین الافغاني خبرو اترو مخې ډب کړي، د دوحې د تړون سره سم د افغان حکومت لخوا د 5000 طالب بندیانو او د طالبانو له لوري د 0 تنو بندیانو د خوشی کولو پر سر اختلاف دی. طالبان ټینګار کوي چې باید ټول بندیان په یو وار خوشی شي، خو د افغانستان دولت وایي چې دا بندیان به په تدریجي توګه خوشی کوي. تر اوسه د طالبانو سلګونه بندیان د بګرام له زندان څخه خوشی شوي، او طالبانو هم د افغان حکومت لزګونه تنه بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړي دي. د افغانستان په لویو ښارونو کې په تیرو دو میاشتو کې په نسبي ډول آرامي ده، خو په لرې پرتو سیمو کې تاوتریخوالی دوام لري، او حتی افغان حکومت وایي چې نښتې ډېرې شوي هم دي، خو طالبان د جګړې زیاتوالی نه مني. د دواړو خواوو ترمنځ د جګړو او تاوتریخوالي اصلي قربانیان ملکي وګړي دي، او هغوی ته په نښتو کې ډېر زیانونه اوړي. دلته په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د وژل شوي غړي حنزله کورنۍ د جګړو پای ته رسیدو ته شیبې شماري. په کابل کې چې له دې ځایه 70 کیلومتره لرې دی، د وژل شوي افغان سرتیری عصمت الله کورنۍ هم دې ته په تمه ده چې روانه جګړه پای ومومي او نور څوک د جګړې قرباني نشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي ډیر ژر به د زده کوونکو لپاره د تدریس په ټپه درېدلی بهیر پیل کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي د زده کوونکو لپاره د زده کړې طرحه بشپړه شوې او ازمایښتي بهیر به تر راتلونکو ورځو عملي شي. د دې طرحې پر بنسټ د افغانستان له ملي راډیو او ټلویزیون او کوچنیو ټولګیو له لارې زده کوونکو ته تدریس کیږي. خو د ولسي جرګې د دینی فرهنګي لوړو زده کړو پوهنې کمیسیون د دغې طرحې په عملي کېدو شک څرګندوي. امید ظهیرمال او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت د کورونا وایرس سره د مبارزې او د دې وایرس د لا ډیر خپراوي د مخنیوي په هدف ټول خوندزي تړلی او ژمنه یې کړې چې ژر به په ټلویزیونی او راډیوي ډول د زده کړو درېدلې چاره پیل کړي. د حکومت له دې ژمنې د نږدې یوې میاشتې له تېرېدو وروسته اوس د پوهنې وزارت وایي ژر به د زده کوونکو د زده کړې په ټپه درېدلی بهیر پیل شي. د پوهنې وزارت ویانده نوریا نزهت وایي د زده کوونکو لپاره د زده کړې ورکولو طرحه بشپړه شوې او له درې لارو عملي کېږي. اغلی نزهت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون به د خپلو څپو له لارې تدریسي بهیر پیلوي تر خوا به هغه سیمو کې چې امکانات نشته د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم کوچني ټولګي جوړ شي او همدا ډول به ښوونیز مواد په زده کوونکو وویشل شي.
هغه پروګرام چې موږ جوړ کړی د ګرم سیرو او سړو سیمو ټولو لپاره دی. دا پروګرام د دوی د تدریس لپاره نصاب لمخي جوړ شوی، یعنی تر کومه ځایه چې زده کړې کړي له هغه وروسته تدریس ورته کیږي. په دې اړه ټول مواد د هر ولایت د پوهنې ریاست ته لیږل شوي دي. ملي رادیو ټلویزیون ته هم ورکړل شوی او له هماغه ځایونو به یې تدریس پیل شي.
د پوهنې وزارت وایاند د دې پروګرام د پایل د کرانیټي په اړه څنګه وایي خو زیاتوي په سړو سیمو کې بعد ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د ښوونیز کال د پایل له زنګ سره سم دا بهیر پیل شي. که څه هم د پوهنې وزارت ټینګار کوي چې دوی هغو سیمو ته چې برېښنا او اسانتیا نه لري د همدې طرحې له مخې ځانګړی پلان لري او د ښوونیزو موادو په ویش سره به دا ستونزه حل شي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د دینی فرهنګي لوړو زده کړو او پوهنې کمیسیون وایي دا طرحه بریالۍ نه ده. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ډیر شمیر لري پرتو سیمو زده کوونکي به ونشي کولای په دې ډول زده کړې وکړي. ښاغلی قلاتوال د دې ستونزې د حل لپاره د ښوونیز کال د غزیدو غوښتنه کوي.
بهتره به دا وي چې دا ضایعات چې په دغو کانتین په ورځو کې مایز ته راغلي دي تعلیمي کال ورته وغځوي یا ساعتونه ورته د تدریس په وخت کې زیات کړي، لږه پرته اصلا ناممکنه ده چې موږ یې جبران کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د زده کوونکو لپاره په کور دننه د زده کړې بهیر لومړی په امتحاني ډول پیلېږي او له هغې وروسته به بیا عملي ډګر ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال یوازې د ګوتو په شمیر خصوصي رسنۍ د زده کوونکو لپاره د زده کړو خپرونې خپروي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دوی سیستم به د هغه نصاب پر بنسټ وي چې د زده کوونکو لپاره په ټولګي کې تدریس کیږي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو تغویست اوس هم امریکا ته ورزو. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره پرون دوشنبه د خام تیلو بیا په بیساري توګه راټیټه شوه، آن وړیا کچې ته راورسېده. هلته د څو شیبو لپاره د تیلو بیا تر منفي ودرشو راټیټه شوه چې د تیلو په تاریخ کې بې سابقه څه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د تیلو له دې ارزانۍ څخه به د تیلو د ذخیره کولو لپاره کار واخیستل شي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته راپور.
آزادی خبری مجله اوري.
په امریکا کې د تیلو د هغو قراردادونو بای چې د می په میاشت کې سپارل کیږي صفر ته راښکته شوې. دا په دې معنی ده چې امریکا تولیدونکي د تیلو په سپارلو کې له اخیستونکو نه یوازې پیسې نه غواړي بلکې مشتریانو ته د تیلو د تسلیمۍ په بدل کې پیسې هم ورکوي. د دې کار سبب دا دی چې د امریکا د تیلو د تاسیساتو ذخیرې د ډکېدو په حال کې دي او د دې هیواد خام تیل نه خرڅلاو لري او نه زیرمه کول آسان دي چې ساتل د تولیدونکو لپاره یو ستونزه بدل شوي. په ټانکرونو کې د تیلو ساتل هم ګخت لري او اوس امریکایي تیل تولیدونکي آن چمتو دي چې پیسې ورکړي څو پیرودونکي تیل تسلیم او د ساتلو او زیرمه کولو لګښتې لغاړې لري شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تیلو په بیو کې د دې بې سابقې کمی په اړه خبرې اعلان ته وویل چې له دې فرصت په استفاده به د تیلو ملي زیرمې ډکې کړي.
Based on the record low price of oil.
هغه ترامپ وایي د تیلو په بیو کې د بی سابقې کمای چې تاسو یې ګوري دا ډیرو خلکو لپاره په یو ډیر جالب ساته کې ده. موږ د پټرولیم ملي زیرمې ډکو. په ستراتیژیک ډول تاسو په ستراتیژیکو زیرمو پوهیږئ. موږ غواړو چې له 15 میلیونه بیرلو زیات تیل په خپلو زیرمو کې ذخیره کړو. زموږ ملي زیرمې به په دې تیلو ډکې شي او دا به په اوږده موده کې لومړی ځل وي چې موږ دا زیرمې ډکو. موږ به دا د ښې بیې لپاره ولرو. د انرژي د نړیوالې ادارې د اټکل له مخې په نړۍ کې د کرونا وایرس په خپرېدو چې نږدې د نړۍ نیمایي وګړي په کورونو کې نیولي، په ورځ کې د نږدې 1.5 میلیونه بیرلو په اندازه د تیلو تقاضا کمه شوې ده. دا هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې تیل تولیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د نړۍ د تیل تولیدونکو هیوادونو سازمان اوپک په وروستیو کې توافق وکړ چې د می او جون میاشتو کې به د تیلو په تولید کې د ورځې نږدې 10 میلیونه بیرله کمه راولي. امریکا، ناروی او کاناډا هم منلی چې د تیلو تولید به کموي. همدارنګه د نړۍ د پیاوړو اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو ژمنه کړې چې په دوو راتلونکو میاشتو کې به 200 میلیونه بیرل تیل اخلي او ذخیره کوي به. خو له دې ټولو سره سره په نړۍ کې د خامو تیلو بیې په پرله پسې توګه پر رالویدو دي او سوداګر چمتو نه دي چې د تیلو په برخه کې پانګونه وکړي او یا خام تیل واخلي. د تیلو د بیو کې د بې ساري کمی هغه هیوادونه اندېښمن کړي چې د تیلو او ګازو د صادراتو په عوایدو تکیه دي. په دې کې روسیا، سعودي عربستان، ایران او وینزویلا هم شامل دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم اوریدونکو چې د ازادي رادیو ورستۍ نیم ساعت پښتو خبری مجله مو واوریده. جاوید نعیمی په د ازادي رادیو ورستۍ نیم ساعت دری پروگرام وړاندې کړی. مهرباني،
تشکر از شما. خاصه